تونستیم این گزارش را به شکل مکمل براتون بعد از نشر بسپاریم. همین اکنون ساعت 4 عصر به وقت کابل شد. همکارم قسیم سولمال در استودیو سو برنامه یک ساعتی خبری دیگر را براتون تقدیم میکنه. بفرمایید.
من نکام جاوید حسن زاده تاسیس تولی میسی سلامون وړاندې کوم د زادی رادیو ټول اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې سولې د بلې ساعته پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه هم ومنئ. په راتلونکي یو ساعت کې د راپورونو په برخه کې دا وری چې د افغانستان مشران جرګې نن یې ور بیا د حکومتي مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو اندېښنه شوډلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزیرانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. خو پیل به په خبرونو وکړو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې له عراق څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د عراق دولتي ځواکونه د دغه هېواد په شمال کې هغه وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار موسل ته نږدې ده. خو پیل په کورنۍ خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
السلام علیکم. د خبرنو سرچکی د افغان حکومت اجرایی رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال وایي د جنگونو له کبله ټولو بې ځای شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلي. او د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار ولایت کې 15 کسه د ورانکار فعالیتونو په تړاو نیولې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. عبدالله نن په کابل کې سعودي عربستان ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه یوې خبري ناستې ته وویل چې دی د سولې د خبرو په جریان کې دی او د سولې په هر ډول خبرو کې به د سولې عالي شورا محوري رول ولري.
در هر نوع گفتگویی که صورت بگیره ما در جریان می باشیم.
دی وی در سول هر دول خبری چی کیگی موگ او در سول علی شورا پا جریان که پاتی کیگو او هر فیصله چی کیگی در سول علی شورا پا آغی که محوری رول لری. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې د افغان حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړی و چې د افغان حکومت استازو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لیدکات شوې دي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال وایي د جنگونو له کبله ټولو بې ځای شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلي. انجینر محمد خان وایي د ده د معلوماتو له مخې په 11 ولایتونو کې بې ځای شوو زرګونو کورنیو ته په هغه شکل چې لازمه ده مرستې نه دي رسیدلي.
فقط به اختصار میتونم گفته که متاسفانه تافیه
دی وی فقط به اختصار ویل شم چې لبد مرغ تروس پوری هم زیانمن او بې ځای شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال په داسې حال کې د جګړو له کبله د بې ځای شوو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو د نه رسېدو خبره کوي چې وړاندې اجرایی رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې ژمنه کړې وه چې حکومت په دې برخه کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار ولایت کې 15 کسه د ورانکار فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت له ریاست په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یادو 15 تنو د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال بریدونه کول او د کندهار روزګان پر لوی لارې امنیتي ځواکونو ته کمینونه نیول. د اعلامیې له مخې یادو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی خو هویت به یې د محکمې تر پریکړې پټ وي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
لیرق څخه را رسېدلي راپورونه وایي د عراق دولتي ځواکونه د دغه هېواد په شمال کې هغې وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار موسول ته نږدې ده. ویل کېږي د عراق د پوځ سرتیري نن سهار وختي د موسول ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې تل کیفت کلي ته ننوتل. سیف د چلډرن موسسې پرون وویل چې له موسول څخه په سلګونو کورنۍ د وتو په حال کې دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د سخت ریزو پر ضد په جګړه کې عراقي پوځیانو دا پرمختګ وروسته له دې وکړ چې پرون یې د موسول د ختیځ په 12 کیلومترۍ کې هم دانیا شارګوی ټری هم ونیوی. مخکې تر دې چې په 2014 میلادي کال کې داعش همدانیا شارګوی ونیسي د دغه ځای اکثریت اوسیدونکي مسیحیان وه. بلخوا کورد ځواکونه وایي له داعش ډلې نن موسول ته نږدې باشیقه شارګوی ونیوه. دا په داسل کې ده چې د ائتلاف ځواکونه په عراق کې د داعش تر ولکې لاندې د وروستي ښار موسول پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د امریکایي چارواکو په خبره د عراقي کوردانو مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ته اطلاع ورکړې چې د کوردانو په بریا سره باشیقه له داعش ډلې آزاد کړ. د امریکا دفاع وزیر پشتون کارتا نن د عراق د کوردمیشت سیمې مرکز ایربیل ته ورسید چې د عراق په شمال کې د داعش ډلې د جنگیالیو خلاف د روانې جګړې جاج واخلي او په دې مبارزه کې د ترکی پوځیانو پر رول بحث وکړي. باشیقه هغې پوځي اډې ته نږدې پروت ښارګوټی دی چې په همدې نامه مشهور دی او له 1500 څخه نیولې تر زرو پورې ترکی سرتیري پکښې د موسول د عملیاتو لپاره سونی او کورد جنګیالي روزي. د ترکیې صدر اعظم بینی علی یلدریم وایي هیواد یې تیار دی د عراق په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو په تړاو ځینې عملي ګامونه واخلي. ده وویل انقره د موسول په جګړه کې د کورد او شیعه ملیشه جنګیالیو د رول په باب د عراقي او امریکایي چارواکو له تعهداتو راضي نه ده. د ترکیې صدر اعظم د ترکیې د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل د ترورستي ګواښونو پر وړاندې ترکیه له سترزینې نسي کښېناستلی. ګڼ کسان شایي له عراق څخه کډوال سي، شایي په سیمه کې فرقوي شخړې او عامه وژنې وسي. که چیرې اړتیا وه موږ به له عملي اقدام څخه ډډه ونه کړو. موږ په دې باب خپل دریز روښانه کړی او په دې مسله کې د بل چا مشورې ته اړتیا هم نه لرو. یلدریم پرون دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي له بغداد څخه د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر دا غوښتنه رد کړه چې ویلي وه له داعش وسلولو د عراق د شمالي ښار موسول د بیرته نیولو دپاره دې د ترکیې ځواکونو ته هم یو رول ورکړل سي. د سوریې د معاصره سوي ښار حلب د ختیځ په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي نن هم نښتې روانې دي. تر دې یوه ورځ مخکې د سوریې او د هغې د متحدې روسیې لخوا هغې اعلان سوی دو اویا ساعته اوربند چې د بشري مرستو د رسونې په خاطر نافذ سوی و پای ته ورسېد. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي تر درې ورځنۍ وقفې وروسته د روسیې او سوریې د جنګي الوتکو هوایي حملې بیا پیل سوي دي. دغې ډلې ویلي په حلب کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ځکني ځواکونه په جګړه بوخت دي او په دغو تکي په پراخه پیمانه د توپونو ډزې هم سوي دي. د حلب ښار پر دوو برخو ویشل سوی، پر یوه برخه دولتي ځواکونه او پر ځینو نورو برخو د حکومت سیاسي مخالفان کنټرول لري. او په جاپان کې یو دو اویا کلن متقاعد سرتیری په یوه پارک کې ځان منفجر کړی چې په نتیجه کې د خپل وژل سوی او درې نور کسان ټپیان سوي دي. د جاپان د دولتي تلویزیون ان ایچ کې د راپور له مخې په اوتسونومیا ښار کې د ظاهرا د ځان وژنې پیښه وه. تر چاودنې څو ثانیې وروسته په ساحه کې اور بل سو او له هغه ځایه لوګي پورته کېدل. یوه عیني شاهد موتوی چیرو ساکورای ځایي تلویزیون نینون ته وویل دا غټه او غیر معمولی چاودنه وه. د پیښې له ساحې اور او لوګي پورته کېدل دې چاودنې ټوله سیمه ولړزوله. پولیسو د دغه سړي په لاس لیکل سوی لیک موندلی دی. که څه هم په جاپان کې په وروستیو کلونو کې ځان وژنې کمې سوي، خو د نړۍ په کچه په دغه هیواد کې بیا هم د ځان وژنې زیاتې پیښې کېږي. د اقتصادي او نورو ستونزو له کبله په جاپان کې هر کال 10,000 کسان ځان وژنه کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org باندې لوستلی او اوریدلی سي. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب اوریدلی سي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت اندېښمن کړي او وایي چې که دا حالت دوام وکړي نو وضعیت به ناسم وي.
روز هم اختلافات بین سران حکومت و عدد ملی به شدت خود ادامه دارد. امیدواری است که اختلافات رفع شود، به خاطر که این اختلافات با سرنوشت و حیات زندگی مردم افغانستان بازی میکند.
په یو بل راپور کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي د سعودي عربستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې سره سم به د سولې په پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي.
در مورد صلح اونا یادآوری کردن گفته ایره یک وجیبه دینی و مسئولیت اخلاقی ما برای عربستان سعودی میدانیم در این راستا قدم بگذاریم.
د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د چین د دوو ترانسپورټي الوتکو د مرستې په باب هم راپور لرو. په دې اړه هم یو تحلیلي راپور سره چې د ولسي جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې ولري او نه پرېږدي چې نور هیوادونه دغه ډلې ته نږدې شي.
هم اروسا و هم کشور ایران رابطه خود با طالبان نزدیک ساختن که پاکستانی در این امر با طالبان موافق نبوده است و هنوز هم موافق نیستن و مشکلات بینشان در این قسمت وجود داره.
که وقت و نور مسائل هم چیرو در خبروانی پا دو همانی مایکی دور کسو و عزیزانو در پلاتین پروگرام هم لیاده مباسته ای. ساعت څلور بجې او لس دقیقې اوسم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د مشران جرګې غړي د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. دغو سناتورانو نن د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که چیرې دغه اختلافات حل نسی راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري. اخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حکومت کې د یو شمېر موجوده ستونزو د حل لپاره خبرې روانې دي. تفصیل د ناجیې صاحب په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو دوام د مشرانو جرګې د یو شمېر غړیو اندېښنه راپارولې ده. د دغه جرګې غړیو د یک شنبه د ورځې په عمومي جلسې کې وویل که چیرې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات حل نشي دا به ناوړې پایلې ولري. سناتور سید صفی الله هاشمی په دې اړه وویل:
په خوشنۍ سره چې په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت د دوه رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې راپورته کیږي، یو ځل بیا غواړو چې دغه اختلافات حل شي. موږ په دې ورځو کې ځینې خبرې اورو چې لا هم د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي او دغه اختلافات په خپل قوت روان دي. زموږ هیله مندي دا ده چې یاد اختلافات حل شي، ځکه چې دا اختلافات د خلکو له برخلیک سره لوبه کوي او افغانانو ته به ناوړې پایلې ولري.
په ورته وخت کې سناتور محمد حنیف حنفی بیا د ارزګان په ګډون د یو شمېر ولایتونو نام نه یو ته په اشاره سره وویل چې د حکومت رهبران باید سره یو شي او خپل اختلافات ته د پای ټکی کېږدي.
چیرې داسې ولایت دي زه فکر کوم چې دا د ملي وحدت حکومت سکوت په معنا ده. د دلته په خپل مابین کې نسل جوړېږي، هلته ډېر بد حالات دي. د ارزګان بچیان هره ورځ په اور کې سوده کېږي.
سره له دې چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت رهبرانو د یو شمېر سیاسي اختلافاتو د حل لپاره بېلابېلې ناستې درلودې، خو لا هم ویل کېږي چې له نږدې دو میاشتو راهیسې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ دغه اختلافات روان دي. خو تر هغې وروسته د دوی ترمنځ تر څو ځلې ناستو او خبرو وروسته د حکومت اجرایي رئیس د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې په حکومت کې د یو شمېر شته مسایلو د حل لپاره خبرې روانې دي. نوموړي په دې ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
انشاءالله کافی موقع به ولرو چې د مسایلو د بېلابېلو اړخونو په اړه بحث وکړو، او هغه مسایل چې د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ دي موږ له ولسمشر سره خبرې کوو او دا خبرې روانې دي. زه یوازې په همدومره خبرې بس نه کوم.
لبلی خو د افغانستان جمهوری ریاست ویان مرستیال دواخان میناپال د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس په ملي مسایلو ګډ دریز لري، خو په وینا یې چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې د نظرونو توپیر موجود وي. د مشرانو جرګې غړي بیا وایي د ملي یووالي حکومت مشران دي د سیاسي ناندرو پر ځای په یووالي او تفاهم سره ستونزې هوارې او له پراختیا څخه دي مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واردل چې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافات په تړاو د مشرانو جرګې د اندېښنو په ځواب کې وویل چې حکومت کې د یو شمېر موجوده ستونزو د حل لپاره خبرې روانې دي. ښاغلی عبدالله څه موده مخکې د سعودي عربستان مرکز ریاض ته سفر کړی و. نوموړی وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم سعودي عربستان دې ته چمتو سوی دی چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره هم کوي. نوموړي دا خبره په کابل کې نن د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. وی ویل چې سعودي ورته دا ډاډ ورکړی چې د اسلامي او دینی وجیبې او اخلاقي مسؤلیت له مخې به دا مرسته کوي، خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولی سي په پاکستان باندې د فشار راوړو له امله وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور چمتو کړی.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې سعودي چارواکو د افغانستان د سولې پروسې لپاره د زمینی او سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاریو ته چمتووالی ښودلی. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یې د سعودي عربستان د سفر د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې له سعودي عربستان څخه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د همکاري غوښتنه په هغو هیوادونو مستقیم تاثیر لري چې تروریزم تمویلوي.
د سولې او په افغانستان کې د سولې د پروسې د تشویق په اړه سعودي چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت د غوښتنې مطابق که چیرې غوښتنه وسي دوی چمتو دي چې زمینه سازي وکړي او دا سهولت ایجاد کړي. سعودي ډاډ ورکړی دا د دوی یوه دیني او اسلامي وجیبه ده او اخلاقي مسؤلیت هم دی. موږ له سعودي غواړو چې په دې برخه کې قدمونه واخلي.
ښاغلی عبدالله د تېرې سې شنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر له یو جګپوړي افغان پلاوي سره سعودي عربستان ته ولاړ او د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه یې له سعودي چارواکو سره خبرې وکړې. له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې و وزیران، یو ویس افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور، د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف او د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ملګرتیا کوله. د حکومت اجرایی رئیس وایي سعودي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې به یو مجهز تخصصي روغتون جوړوي او همدارنګه به د افغانستان د ستونزې د هواري په هدف یو نړیوال کانفرانس رابولي. ښاغلی عبدالله زیاتوي چې سعودي چارواکو ورسره منلې چې د بروکسل د تعقیبي غونډې کوربتوب به هم کوي چې دوه کاله وروسته جوړیږي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولای سي په پاکستان باندې د فشار راوړلو له امله وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وای سعودي عربستان باید هم خپله د افغانستان د سولې له پروسې سره د بشپړې همکارۍ اعلان وکړي.
که سعودي عربستان موږ سره غواړي رښتیا کومک وکړي نو پاکستان هم ډېر ملګری دی، ډېر مرستې ورسره کړي دي او کوي یې. ولې پاکستان ته چې افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان خبرو ته ورته کښېني.
سعودي عربستان په داسې حال کې د افغانستان د غوښتنې په اساس د افغان سولې له پروسې سره د همکارۍ چمتووالی ښودلی چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي څو ځله سعودي عربستان ته تللی او د سولې په پروسه کې له سعودي عربستان نه د منځګړیتوب غوښتنه وکړه، خو سعودي چارواکو کومه ښکاره همکاري ونه کړه.
به هم د سولې پر موضوع باندې تم کېږو. د افغانستان حکومت له دې مخکې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره هم د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. د اوس د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل وایي له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې عملي اقدام به له دغه ولایته پیلېږي. جزئیات له سیمې د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل د شمې پوره د وی پراخې غونډې لاره دی ولایت معرفي شو. والی محمد ګلاب منګل د هغه د معرفت په اړه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به دا ولایت د لوی لاسراوړنو شاهد ووسی. نوموړي وویل سوله د ټول هیواد لپاره اړینه اړتیا ده، خو د منګل په خبره له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د عملي کېدلو ویاړ به لومړی د ننګرهاریانو په برخه وي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د حزب اسلامي افغانستان د توافقنامې وروسته به د هغه لومړني عملي اقدامات له ننګرهار نه پیل کیږي او امید لرو چې له وروسته د سولې نور پړاوونه له نورو ګروپونو سره، له داخلي طالبانو سره په کامیابۍ سره ترسره شي او هغو دپاره هم ننګرهار انتخاب شوی دی.
دارنګه په دې غونډه کې د ننګرهار قومي مخورو ځوانانو او د ولسونو استادو له نوي والی محمد ګلاب منګل نه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې ناامني، قانون ماتونه، فساد او بیعدالتي ورستي حد ته رسیدلي او د حل په برخه کې باید جدي ووسي.
هغه مرکز، هغه مداخلې چې دي، هغه چې قطه نه شو، ماهواري چې بنده نه شو، افتواري چې بنده نه شو او د مفسدینو مقرري چې بنده نه شو، غواره امنیت نه راځي او نه به امنیت وګوري. من په ټولنه کې د قانون حاکمیت غواړو او د قانون حاکمیت عام غواړو. دا سینه غواړو چې د غریب په زوی باندې قانون تطبیق شي او په خاغلو د وزیر صاحبانو او د لوړپوړو چارواکو د وکیلانو په زامنو دی نه تطبیقیږي. د تا قانون تطبیق عام دی، موږ یې عام غواړو. د بلې خوا نه موږ عدالت غواړو، ځکه همدغه بې عدالتۍ دي چې د حکومت او خلکو په منځ کې ستونزې او مشکلات پیدا کړي او ورځ تر بلې دغه فاصله لا پسې اوږدیږي.
والی محمد ګلاب منګل هم د خلکو غوښتنې پر ځای یادې کړي او ژمنه یې وکړه چې دی به د قانون تطبیق له ځانه پیل او بیا پر ټولو به یې په یو شان عملي کړي.
د قانون پلي کول، د قانون رعایت، د عدالت لپاره قدم اخیستل به
لزانه پیل کوم خداسي ولس او هر یو مشربا او هر یو ځوان او مدني فلان چې دلته خبرې کوي او وای تاسو په دې امتحان کې را سره وای.
خاغلی منګل یادونه وکړه چې دی ولایت ته راتګ نه وړاندې د مرکز نجمنی اغیستی او د نورو برخو ترڅنګ به د برېښنا لوی بند هم په دې ولایت کې ورغول شي.
او تاسو یو زیری کوم چې ان شاء الله ننګرهار په هغو ولایتونو کې دی چې دلته به د داسې برېښنا د تولید او په زراعتي برخه کې د بندونو د جوړولو پروګرامونه تر کار لاندې ونیول شي چې نه یوازې ننګرهار بلکې موږ ګاونډي هېواد پاکستان ته هم برېښنا ورکړو.
که څه هم والی غلام منګل په خپلو خبرو کې ورسونو ته هغه ژمنې وعده ورکړي چې د خلکو غوښتنه وه، خو اکثره خلک بیا وایي ولس د مسولینو پر وعدو بې باور شوی او د نوي والی موثریت به په عمل کې وڅاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د حکومت یوه پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. دغه راز وروستیو کې راپورونه ښیي چې د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته راغلی څو له پاکستاني چارواکو سره پر ځینې مسایلو باندې خبرې وکړې. په همدې تړاو او دا چې طالبان له دې مخکې د روسیې او دغه راز له ایران سره ځینی اړیکې درلودلې، د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي چې طالبان یوازې تر خپل کنټرول لاندې ولري او نه پرېږدي چې دغه ډله له نورو هیوادونو سره اړیکې ونیسي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي کچیر د دغه ډلې مشران ایران او یا روسیې ته نږدې سي نو د پاکستان لخوا یا وژل کیږي او یا هم بندیان کیږي. د کورونی چار وزارت بیا وایي طالبان په پاکستان کې ریښې لري او بل هیڅ ډله به په سیمه کې دوی څخه ملاتړ ونه کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور چمتو کړی.
که څه هم په دې وروستیو کې د روسیې او ایران سره د طالبانو د نږدېوالي په اړه یو شمېر راپورونه خپاره شوي دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په هر حال کې هڅه کوي چې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې ولري. دوی په افغانستان کې د طالبانو او داعش مخالفتونو ته په اشاره سره وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه غواړي چې طالبانو ته نږدې او د داعش ډلې د پراختیا مخنیوی وکړي، خو د دوی په وینا پاکستان کله هم حاضر نه دی چې طالبان پردي کړي. د ولسی جرګې غړي داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې سر راپورته کول د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول زمون شمالي ګاونډیو ته اندېښنې پیدا کړي. دوی د داعش د ځپلو په هدف طالبانو سره نږدې شوي. پاکستانیان په دې برخه کې له طالبانو سره موافق نه دي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ ستونزې پیدا شوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګوندي روسیه غواړي د داعش د ځپلو په هدف له طالبانو سره نږدې شي، ځکه د کارپوهانو په وینا داعش د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان ته د طالب چارواکو د تګ راتګ په وړاندې هیڅ بندیز نشته، خو کله چې یو طالب چارواکی ایران ته سفر کوي د پاکستان لخوا وژل کیږي. سیدی د پاکستان دغه لوبا پیچلی بولي.
نزدیکی روسیه و ایران به خاطر محبت با طالبان نیست.
د ایران او روسیه نږدېوالی له طالبانو سره د مینې په خاطر نه دی، بلکې د داعش په اړه د اندېښنو په برخه کې دی. دوی غواړي له دغه ډلې کار واخلي. طالبان که سل ځله پاکستان ته تګ راتګ وکړي څه خبره نشته، خو که ایران او روسیه ته ولاړ شي وژل کیږي. دا ډیره پیچلی لوبه ده.
این بازی خیلی
پیچیده. پاکستان تل د افغان دولت لخوا د ترهګرو ډلو په ملاتړ او هغوی ته د ځای ورکولو په تور تورن شوی دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او دغه ډله په همغه هیواد کې تمویل او تجهیز کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه د طالبانو ریښې په پاکستان کې دي. مدرسې، شوراګانې او د دوی مشرتابه شورای کلیدي کسانې، حتی ملا منصور چې د طالبانو مشر په پاکستان کې وژل شو. زموږ باور دا دی چې د روسیې او ایران په ګډون به هیڅ هیواد له دوی ملاتړ ونه کړي او دغه ډله به څنګ ته شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو د خبر تر خپرېدلو وروسته پاکستاني رسنیو ویلي ول چې ملا منصور د ایران ویزه درلوده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ویلي ول په هغه موټر کې چې ملا منصور وژل شوی د وژل شوی کس په پاکستانی پاسپورت کې داسې ویزا موندل شوی و چې عکس یې ملا منصور ته ورته و، خو د ولی محمد په مستعار نوم ایران ته تللی و.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:15 وړاندې په 4:30 لنډ خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ټاکل سوی چین دوی ترانسپورټي الوتکې د مرستې په توګه افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي مرستې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره ډېرې مهمې دي، هغه مسله چې پوځي کارپوهانې هم مهم بولي او وایي چې دا مرستې به د افغان ځواکونو لپاره ښې پایلې ولري. په دې موضوع بیا هم رحمت الله افغان دا راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره د چین د هیواد مرستې ګټورې بولي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ژمنه کړې چې دوه ترانسپورټي الوتکې به افغان حکومت ته ورکوي. ښاغلي وزیری وویل له دغو الوتکو څخه به د افغان ځواکونو او د پلاوو د انتقال په برخه کې ګټه واخیستل سي.
چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به دوه ترانسپورټي الوتکې مرسته کوي څو د دفاع وزارت پلاوي ورنه په سفرونو کې ګټه واخلي. دا مرستې ډېرې ګټورې دي. همدامهال د هیئتونو د سفر په برخه کې د بهرنیو هیوادونو تیارو ته ضرورت شته.
ښاغلي وزیری څرګندونه کړه چې دا دوه ترانسپورټي الوتکې به څو وخت افغان حکومت ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان حکومت سره د چین د پوځي مرستو لومړنۍ جوپه نږدې درې میاشتې وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې د سور په میاشت کې چین ته د اجرې رئیس د سفر پر مهال چینایي چارواکو چمتووالی ښودلی و چې د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې په برخه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي مرستې کوي. له دې مخکې د چین لوی درستیز له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال ویلي و چې هیواد یې چمتو دی چې تر 380 میلیونو ډالرو پورې له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. د افغان پوځیانو روزنه له افغانستان سره د چین یوه بله ژمنه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په پوځي برخه کې د چین مرستې ګټورې او نتیجې موثرې بولي. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د چین پوځي مرستې افغان پوځیانو ته روحیه ورکولی سي.
که چېرته موږ ته ترانسپورټي الوتکې راکوي یا نورې داسې جنګي الوتکې راکوي یا نور معربوي تخنیک راکوي یا سلاح وسایل راکوي یا په دې ښوونې او روزنې په بخش کې کومکونه کوي، دا ډېر په ارزشه دي. زه فکر کوم د چین کومکونه ډېر مثبت دي.
اخوا سیاسي کارپوه عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چین په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ګټې لري او په دې ویره کې ده چې ایغوریا د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال د افغانستان له لارې چین ته ګواښ پیښ نه کړي. د چین شینجان ایالت چې اوسیدونکي ایغور مسلمانان دي له افغانستان سره ګډه پوله لري، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد د چین او نورو هیوادونو پوځي تجهیزاتو ته له ترورستانو سره د مبارزې لپاره اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د افغان بي سیم د 813 شمیرې لارې ځینې پیغامونه کې یو هم د خالد نظری په نوم له تخار څخه پیغام لرو چې د لیکي د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي، ځکه موږ خپل یو بل درک کولای سو. رحمت الله همتیار لیکي په حکومت کې داسې کسان شته چې د سولې د خبرو مخه نیسي، نو دولت باید اول سوله له ځانه پیل کړي. نصیب له زابل پوښتنه کوي آیا افغان حکومت د سولې په مسلې کې مستقل دی او که نه. د عزت په نوم هم یو ملګری پیغام راستولی دی، دلی کې داعش اوس هم کوټ کې اډې لري او یو ورځ به بیا حمله کوي. د افغان پوځ نه غواړو چې عملیات پیل کړي. اسلامي ارد پکتیا څخه لیکي د طالبانو پلاوی ځکه له قطر پاکستان ته تللی چې په روسیې کې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې خرابې شوې دي. محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلی دی، د هلمند خلک نور د جنگ څخه تر پوزې راغلي دي ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونو ولي. او حاجی آغا جان د کندهار لیکلی په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، هیله ده دا ستونزه د مخابراتو وزارت سره شریکه سي. په افغانستان کې د جنوبی کوریا اقتصادي مدل نن په یو سیمینار کې یو شمیر افغان محصلینو ته وړاندې سو. په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر ویل چې د دوی هیواد هم یو وخت د افغانستان په څیر د ورته اقتصادي ستونزو سره مخ و، خو د خپل خلکو په هلو ځلو یې ځان تر یو حده ورساوه. د یومف سویس پانتون رئیس چې د دغه سیمینار په جوړېدو کې برخه درلوده، د هم ویل چې دغه ډول سیمینارونه افغان ځوانانو ته دا موقع ورکوي چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه وکړي. په دې اړه راپور وروسته لرو، خو سات 4:30 بجې دی ور بیا لنډ خبرونه له محمد حدیث پردیس نه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري، خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال وی د جنگونو له کبله ټولو بې ځای شوو کورنیو ته مرستې نه دي ورسېدلې. د کندهار د ملي امنیت ریاست وی په کندهار ولایت کې 15 کسه د ورانکار فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د افغانستان د مالی وزیر وی چې وزارتونه په دې نه دي توانېدلي چې 15% پراختیایي بودیجه مصرف کړي. کورد ځواکونه وی له داعش ډلې نن موصل ته نږدې بشیقه ښارګوټی ونیوه. د ترکیې صدر اعظم بنیالی الدریم وایي هیواد تیار دی د عراق په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو په تړاو ځینې عملي ګامونه واخلي. د سوریې د محاصره شوي ښار حلب د ختیځ په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دی نن هم نخطیر روانې دي. او په جاپان کې یوه 22 کلن متقاعد سرتیری په یو پارک کې ځان منفجر کړی چې په نتیجه کې دی خپله وژل شوی او درې نور کسان ټپیان شوي دي.
د پارا اولمپیک یا د ملولینو د فدراسیون مسؤلان وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه فدراسیون د زیاتو ستونزو سره مخ دی. د دغه فدراسیون د کورنۍ او بهرنیو سیالیو مسؤول کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو نشتون د ښځینه او نارینه لوبغاړو لپاره د ورزشي وسایلو لپاره د بودیجې نشتوالی او د مسؤلانو د نه پاملرنې له امله دغه فدراسیون لازم پرمختګونه نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه له 2 کلونو راهیسې د معلولو لوبغاړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د ښاغلي خوشبین په خبره د سره صلیب کمیټې د 2 کلنو هڅو له امله تمه ده چې د پارا اولمپیک فدراسیون لوبغاړي په بهرنۍ لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د غور ولایت د سروزونکو لپاره یو دوره روزنیز پروګرام پیل کړی. د دغه روزنیز پروګرام یو تن استاد طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز کورس کې 24 تنه ښځینه او نارینه روزونکي ګډون کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروګرام پیل شوی او یو اونۍ به دوام وکړي. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د لیورپول ټیم د ویست بروم ټیم ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پرون 2-1 پر وړاندې د لیورپول ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسیده. په دغه بریالیتوب سره د لیورپول ټیم په دوهم مقام کې ځای لري. د خبرونو پای
له مرسی احمد زین مننه کوم چې د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه وړاندې کړل. دا د افغانستان او سیمې او نړۍ څخه تازه او روستي خبرونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه چې ادرس یې د azadiradio.com یا azadiradio.org ولولئ او وایورئ. د غرض د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د FM په 3.15 څپه اوریدل کېږي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې هم د ازادي رادیو خبرونه د اوریدو وړ دي. وسمځو شمال ته په شمال زون کې نامنه د دې سبب سوي چې ورستر بلی د شذو پوړاندې د تاریخوالي پیشي زیاتې سي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي وایي چې د نامنه د زیاتېدو لامل اوس مهال د تیر کال د ورته مودې په پرتله د شذو پوړاندې د تشدد په پیشو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسول وایي دا په داسل کې ده چې دوی لا نه دي توانېدلې د جوزجان او سرپل ولایتونو په نام نسیمو کې د شذو پوړاندې د تاریخوالي پیښې ثبت ورسوي. لبلخه مجبر رحمان حبیب زئی په دې اړه راپور راکوي.
په شمال سون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي د نامنوی لامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال سون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نامنوی لامل د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی دی. ښاغلی سامی وایي چې اکثرا په د تاوتریخوالي کې د ښځو وهل ټکول، حل قابس پر هغوی د جنسي تیری پیکې په جبر او واړه سندنجونو د ودونو پیښې شاملې دي. سید محمد سامیه پاره وای نامنی زیاته شوی. متاسفانه په همدې پیمانه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کم شوی دی او د تیر کال د عینې مودې په پرتله اوس مهال شمال زون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی او د تاوتریخوالی 301 پیښې ثبت شوې دي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی د نامنوی له امله د جوزجان او سرپل ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نه دي توانېدلي تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت ته ورسوي. هاخوا بیا په بلخ کې د ښځو د حقونو مدافعان وایي چې له نامنۍ سربیره د ښځو حقوقي وضعیت ته د دولت بې پامي سبب شوی چې د هغوی په وړاندې ټولنه کې تاوتریخوالی زیات شي. په بلخ کې حقوق پوه او د ښځو د حقونو فعال مارینا حبیب په دې باور ده چې په ټولنه کې د فقر او بیکاری زیاتوالی او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د خشونت پیښو ته په موقع نه رسیدګي هم سبب شوی چې د ښځو په وړاندې زور زیاتی زیات شي او دوی له خپلو حقونو څخه محرومې شي. د ښځو د حقونو د فعال زیاتوي چې په هغه سیمو کې ډیری د مېرمنو په وړاندې تشدد ترسره کیږي چیرې چې دوی پکې سواد ته لاسرسی نه لري او د خپلو حقونو په برخه کې ورته پوهاوی نه دی ترسره شوی. مارینا حبیب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د عواملو په اړه داسې وایي. د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي علت او عامل لومړی د بنیادي کارونو نه ترسره کېدل دي، بیا په ټولنه کې فقر مخ په زیاتېدو دی او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د تاوتریخوالو پیښو ته په موقع رسیدګي نه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د ښځو چارو ریاست مشره نسیمه هارزو شکایت کوي چې د ښځو په وړاندې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا دوسیو ته نه رسیدګي سبب شوی چې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و موریدل چې په شمال زون کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون صحوي دفتر وایي چې په دغه سیمه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. خو په بلخ ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د روږد کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحمن اوغلی وایي چې په ټولنه کې د بیکاری له امله او په کورنۍ کې د فقر د زیاتېدو په خاطر ورستل بلې د معتادین شمیر مخ په زیاتېدو دی او د شمیر اوس زرو کسانو څخه هم زیات دی. بیا هم له سیمې د مجیب الرحمن حبیبزی بل راپورته غوږ نیسو.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست په دې ولایت کې په مخدره توکو د روډ کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحمن اوغلی وایي چې تیر کال په بلخ ولایت کې په مخدره توکو د روډ کسانو شمیر څه باندې 15,000 تنه وو، خو اوس مهال دا شمیر له 300 څخه هم لوړ شوی دی. ښاغلی اوغلی په مخدره توکو د روډ کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه وویل:
وجود می داشته باشه فقر و عدم اشتغال برای افراد اشخاص که رو به اعتیاد میارن و همچنان نبود امنیت دامن در ولایت ها هست و در ولایت بلخ هم از این ناحیه نگرانی زیاد وجود داره. با گذشت هر روز به رقم معتادین افزوده میشه.
دوغلی په خبره چې په بلخ کې د معتادینو لپاره د درملنې د مجهز شفاخانې نشتون په آزاده توګه د مخدره توکو خرڅلاوی او بهرنیو هیوادونو ته بې موقع مهاجرتونه سبب شوي چې د روډو کسانو شمیر زیات کړي. په همدې حال کې د مزار شریف د دشت شور هدیرې پر سر راغونډ شوي ځینې معتادین وایي چې د فقر او بېوزلۍ له امله یې مخدره توکو استعمال ته مخه کړې. په دې کسانو کې ځینې ښځې هم تر سترګو کېږي چې په آزاده توګه پوډرس کوي. نجله رافعت هم یو له همدې مېرمنو څخه ده. هغه یې په اړه وایي:
جانم درد میکنه، چه یافته نمیتونم، گدایی میکنم، اوتر روی طرف خودم میزنم، اینه دیگه کار بد نمیکنم. مقصد دیگه حوصله داشته باشم خدمت یک مسلمان میکنم، حوصله نداشته باشم گدایی میکنم. شوهر من معتاد است، خودم معتاد هستم. ما میخواهیم که دولت برای ما مردم کمک بکنه. نه کلی که نمانه که سیاسر هستم، مردم شهید هستم، مسافر هستم. دمیشه
په مخدره توکو روږدي کسان وایي چې د کاري زمین نشتوالی، فقر او دوی ته د دولت بې پامي سبب شوی چې ورځ تر بله د روږدو کسانو شمیر زیات شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله و منګور لا وخت درشي
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اوس به هم د غونډې په ارتباط باندې راپور واورو چې په افغانستان کې د جنوبی کوریا د اقتصادي موډل په ارتباط باندې په کابل کې جوړ شوی و. په دې اړه ابراهیم صافی راپور چمتو کړی، ورپسې د ورکوسو وزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي.
د جنوبی کوریا اقتصادي موډل سیمینار د یکشنبې په ورځ د دنیا پوهنتون په کوربتوب او په کابل کې د جنوبی کوریا د سفیر په موجودیت کې یو شمېر محصلانو او ځوانانو ته وړاندې شو. د موډل په دغه اقتصادي سیمینار کې د جنوبی کوریا په اړه بیلابیل خبرې وشوې، خو تر ډیره خبره د نوموړي هیواد په اړه و چې په کوم لار وټوانی دل ځان د خپل سیالو هیوادونو سره برابر کړي. په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر چین کیو هون په دغه سیمینار کې وویل
دغه ډول سیمینارونه کولای شي پر افغان ځوانانو ښه اغېز ولري او دوی کولای شي چې د خپل هیواد د پرمختګ په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ښاغلی هون وایي که افغان ځوانان ورته سیمینارونه تعقیب او هغه عملي کړي، موږ په دې باور لرو چې افغانستان به په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه ولري. په ورته وخت کې د یوماف سیویس پوهنتون رئیس سید مخدوم رهین ازادي راډیو ته وویل چې ورته سیمینارونه کولای شي افغان ځوانانو ته دا ورزده کړي چې هغه هیوادونه چې د جګړو میدانونه ول څه ډول یې پرمختګ وکړ.
دا موږ د ځوانانو لپاره چې په پنلونو کې برخه اخلي او د کوریا د جنگ ځپلې کانتیوات چې بیا بیرته فصل ډیر کوششونه او جدوجه ترقی او تعالی ته ورسید، موږ لپاره ډیر درسونه لري چې باید کوشش وکړو چې دوی له تجربهونه خپل هیواد کې ګټه اخلي.
خاغلی رهین وای افغان ځوانان باید د هغه هیوادونو لار تعقیب کړي چې په اقتصادي او تعلیمی برخو کې پرمختګونه لري. اقتصادي کارپوهان سره لدی چې د جنوبی کوریا اقتصادي موډل د افغان ځوانانو او محصلینو لپاره ګټور بولی، وای چې د افغانستان اقتصادي حالت له نورو هیوادونو سره تر یو ځایه توپیر لري. اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی په دې اړه وای
جنوبی کوریا یو هغه هیواد دی چې دوی یعنی دوی ستونزې د افغانستان نه ډېرې وي. تازه موږ مقایسه کړو د افغانستان سره، نو دلته فساد او تر رسېدل، خو بیا هم جنوبی کوریا د ماډل او د دې دوی چې کوم ماډل تطبیق کړی دی نو موږ کار اخیستلی شو.
ښاغلی جیلانی وایي لا هم افغانستان په یو جنگي حالت کې دی او د په خبره دا تر یو ځایه د پرمختګ مخه نیسي. په افغانستان کې یو شمېر ټولګټې پروژې چې دغه هیواد لپاره لوی اقتصادي ارزښت یې درلود د جګړو پر مهال ورانې شوې دي، او اوس هم یو شمېر نورې هغه چې په دې وروستیو کې پرې کار شوی د راپورونو له مخې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه رو جوړ خوخو بریالي وسی. دا د بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور د یو ورکشوي عزیز پاک لمن ته تلیفون کړی دی چې دغه شخص پاک له معلومات لري. د تاسې ایمیلونه هم را رسیدلې دي او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو د یادونې وړ ده چې ډېر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او شکایت کوي چې دوی ته ځینې کسان تلیفون کوي او بې جایه تلیفون ورته کوي او دوی ځوروي، او کله کله خو داسې بې جایه حوادث هم شوي دي چې اوریدونکي تلیفون تر لاسه کړی دی او کله چالت تللی دی هغه کسانو د دوی په چای یا په ډوډۍ کې مخدر مواد ورته اچولی دي او له دوی نه یې سوء استفاده کړې ده. ګرانو اوریدونکو، هغه کسانو ته یو ځل بیا د یادونې وړ ده چې له تاسو څخه هیله کوو چې پرېږدئ زموږ اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ځل بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان له خپلو دوستانو او کورنۍ سره یو ځای شي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام چې له دغو کسانو څخه یې شکایت کړی دی او ځینې حوادث هم پېښ شوي دي، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دغه پیغام واورو.
اواز بادا چاخان دی چې د هلمند خبرې کوم، جیبولا یم. دغه د ورکو کوم عزیزان چې د ورونه قریبان دوستان ورک وي، نو دا زما پیغام دی عامو مؤمنانو مسلمانانو ته چې دغه یو ظالمان د کوم خلک شته چې بیا زنګ ورته ووایي وایي راسه دلته دی ورک شوی عجز پېښشوی دی، بیا چې هغه ولاړ شي نو بیا دوی هلته یو د نشې دوا ورکړي. زموږ خپله یو قریب و، دغه چمې په وکړي د نشې دوا ورکړې وه، پیسې ټوله ځینې وړې وې. نو د دغه خلکو سره د سایه کوي په ډېر نه دي اوبه څښي نه دي یو بل شی خوري، هر بیا بس په شربت یا د په بوتل یا په پنکا په بوتل کښې دغه شی ورکوي. نو دغه ټول عامو خلکو ته مې دغه غوښتنه ده چې په دغه کار کښې ډېر جدي اوسي او ډېر فکر ولري. دغه مې غوښتنه ده، دغه مې پیغام دی و ټولو مسلمانانو ته دي دغه پیغام ور ورسېږي چې دغه مسلمان ورور یو ورور ورکي، هغه بیا دی ورځي هغه ټلیفون کوي کورنۍ یې خوشحاله شي چې ورور مې پیدا شوی دی. دوی ظالم دغه چم ورسره وکړي چې هر نو نشه ورکړي پیسې ځینې یوسي. د ازادۍ راډیو دې تل د تله ژوندي. السلام علیکم ورحمت الله.
پیغام مو واورېد. یو ځل بیا هم ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دغه کسان مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. له تاسو څخه هیله کوو، ازادي راډیو یوه وسیله ده چې له دوی سره کومک کوي او ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د هغو ایمیلونو په څنګ کې چې ازادي راډیو ته هم رارسېدلي دي، داسې یو ایمیل زموږ یو ګران ورور په نامه د محمد طیب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: سلام د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته، هیله ده چې ښه وخت به ولري. لږ شېبه وړاندې مې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام له لارې د یو ورک شوي عزیز پته پیدا شوې ده چې زه یې پېژنم. محمد آغا ولا د ګل آغا د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ دی. هیله ده چې هغه پته چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلې وه له ما سره شریکه کړئ تر څو یې مور او پلار ته زه خبر ورکړم. اول خو له دغه وروره ډېره مننه کوو چې موږ ته یې تلیفون کړی دی. د دغه کس نوم احمد دی او د هلمند له ګرشکه یې موږ ته تلیفون کړی دی. د دې تلیفون شمیره ده 0040300431. یو واری بیا هم د تلیفون شمیره وایم 0040300431. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفون پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري چې پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ما نوم احمد دی، د محمود زوی، د کاپیسا ولایت قضا ولسوالۍ اوسېدونکی. دلته یو نفر دی چې اته کاله کېږي جاوید پونوں گیس دے اور کافی سال رہ گا سوالی کے بدرا بازار کی کراچی چلے اور ماں لمبا رہ سے پڑھنا ہے چلوے خاتو
دیورا کوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار دی دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو کته سیم خپل ورکشوي عزیزان اټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لن ووایي او په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. او که دننه زده دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د ایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان نیمیږي تقریبا یوویشت یا دوهویشت کاله کېږي چې له کوره څه نازراکه تری تم ده. نو که هر مسلمان ورور ته د په حق له معلومات یا په خارج کې یا دننه په هیواد کې نو لطفا دې و دغې شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
بلی السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو رسمی پیری سلامونه وړاندې کوم. زه مروه د سروزی د سرچینو د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورک عزیز د نظام خان په نامه د کابل د باګرامۍ پول اړۍ کې د مخکې څه ناڅه معلومات موږ ته چا راکړی وو هغه ځای نه اوس نازره که د کار چاغ دی ته په اړه معلومات یې فیسبوک پیژنې موږ ته د دغه لمبر زمو 0 5 9 9 9 5 0 5 9 9 9 5. هیله کوم چې دا زما پیغام زر تر زره نشر شي. د روزي په 15مه د له موږ څخه نادره کسوی یو شمېره یم بنده ده. هیله کوم چې دی په خپله یا راډیو څه زنګ ووهي او یا که چا ته یې د په اړه معلومات وي موږ ته دې معلومات.
زما یو وراره ده باره نیمېږي 6 کاله کېږي چې له کوره څه نادره که تر ایتم ده. نو که هر مسلمان ورور ته زه په حق له معلوماتي بیا دې و دغې شمېرې ته لطفا زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام.
جنگل کرالیسی سے ٹیلی فون کروں. ما یو ورور دی چې افسانه مې نور احمد دی په غنی مشهور دی. تقریبا 8 کاله کېږي د کوره وتلې دي نظره کوي. اوس ال احوال یې موږ ته نشته کېدی چې موږ وخت په خپله هاورې او بل چا ته معلومات یې یا د په جیل کې یو چا ته معلومات یې موږ سره دې په جیل نمبر رابطه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خپل از مازه اوري زما سرګي معلومات وکي په دغه لمبر باندې بیا د تکرار کوم 0023 8 8 2 5 2 5 2 شهر چاته معلومات زما سرګي لمبر دې ته ونسي وسلام مانا السلام علیکم مانم زلمه دې د کندهار ولایت خبرې کوم ما بار محمد داوود نن نیوز کې درنه کیږي
د کور سره درا کړی هیڅ معلومات یې نشته او کار چا معلومات یې بلا ټلیفون شماره دې زنګ راته پیپر وسو درې سو څوارلس اته سو درې دېرش یو ځل بیا وایم پیپر وسو درې سو څوارلس اته سو درې دېرش
زه خان داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیر د لوسوالۍ خروټو اوسېدونکی د نازدان د کلي زموږ د ورور له دې وروسته نامه دېرش کلن ځوان دی. خالص کار کېږي، د اعصابو تکلیف لري او نیمه دوې میاشتې کېږي چې له کوره وتلی دی. هېڅ برکې له مشره نه څکه هر مسلمان لیدلی وي، یا ور معلوم وي، یا په خارج کې، یا په داخل کې، یا مړ یا ژوندی. موږ د په دغه شمېره زنګ ووهي 0-8-1-9-9-9 یو ځل بیا وایم 0-8-1-9-9 او یوه پاکستاني شمېره ده 0-0-9-1-10-3-10-9-1.
زما نوم محمد علي دی، د اطلاع په نامه د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه د 4 کاله تېر شو ورک شوی دی. که هر ورور مسلمان یې په اړه معلومات لري په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي 0-5-4-9-9-8. چې کوم شماره یو ځل بیا 0-5-4-9-9-8 خپل شرینې ترلاسه کړي.
السلام علیکم. زه ستاره کندهار ولایت ظرف تماس ما ورور دی، د دولت په نامه د 15 کاله کېږي مسله نظره کړي. زیادته معلومات چې په دا لمبر زموږ ته زنګ وي 0-5-15-15-28.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته نیکې هیله وړاندې کوم. د هغو محترم ورونو څخه مې دا خواهش وي چې غیرې نیکي انسانان په حساب نه کې په ټلیفونو سره یا ټلیفونو کې چې ستاسو عزیز ما پیدا کړی دی، یا زما سره دا رشته دا به د هغوی سبب د عذاب سبب وګرځېږي. وسلام.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام علیکم عبدالرحمن صافیم لژوبا دا پیغام در ریکارډ کوم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم ما یو اخشی ده ډیر وخت کیږي د دوه درې کال کیږي چې ورک ده په ګرنسیل کې نه ټلیفون لا کوي نه بل پته شته کار چا دا پته ما ټلیفون نمبر دی سره نوټ 0-3-0-8-0-1-1-5 نمی علاوه دین ده و سلام
سلام علیکم ز اسی محمد ده هلمند ولایت سه خبره کوم ما ورور دی نمیرو زی محمد دی ده عبدالحنان زی دی ده تلور کال کیجی چورک دی ته د هر چا سره وي یا د خپل زمر اوري یا په افغانستان کې وي یا په هر ځای کې چې وي د افغانستان په هر ولایت کې چې وي که د چا ته معلومات وي یا چا ته ور معلوم وي نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي شمېره وایم 0-9-5-3-3-2-9-4-5 شمېره یو ځلې بیا وایم 0-1-5-9 رودیر نویش پنځه څلوېښت هر څونه شرینی چې غواړي خپله شرینی دې وغواړي د هر چا سره کوي یا د بعد خپله اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه د خدای په امان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار ونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با عبیدالله عبیدی همکارم در بخش تکنیک تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. شما شنونده آزاد رادیو آزادی رو هم